اساسي قانون کې خپل ټول جزئیات سره ذکر شوی.
اوس هم ازادي رادیو یې مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچاری. په غزنی کې پولیسکونو چاپی خبرونه بند شوه.
خو د جرن ناور لون کندو داس نور مجلې په غزنی کې چاپی دي.
ځوانان په خپل رسنیو کې پیر محمد کاروان ستای.
غریب شاعر یم یو ملنګ یم ما سره مینه کړې ده.
د شعر پاړه مې د شاعر طاهر ځلان نظر اخیسته.
د وخت په بدلون سره د انسان احساسات هم سره بدلیږي او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي.
ل شاعر او سندرغاړي اسې مهربي سره شخیدلایم.
زه غواړم چې سندري ادبيات ته جوړ کم، سندري ټولنې ته جوړ کم، سندري شود ته جوړ کم.
د نورستان په برګ مټالولو سوالي کې مو وی چینه ته ورولو.
اول چې نن ورځې نو په فکر کې جوش وبوته نن ورځې ټول د سچې غوښته ده د ټول ته کېدلې.
نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. یو شمیر ځوانانو په خواله رسنیو کې د پیر محمد کاروان د ستاینې لپاره ورځ ځانګړې کړې ده. وړاندې په دې خبرونه کې له شاغلي کاروان سره شغېدلایم چې دې څه احساس کوي. خو مخکې تر دې چې د شاغلي کاروان څرګندونې در سره شریکې کړم، غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې چې یو وخت په لسکونو مجلې او نیسې چاپې دي، نن سبا یوه نیمه خبرې شي. لالویا سره په ټول افغانستان کې د مجلو او کتابونو د چاپ چاري لتیر نشته یو کال راهیسې ټکنې شوې دي چې علتونه هم مختلف دي. یو علت اقتصادي دی، بلې له هواده د یو شمېر لیکوالو وتل دي. زما همکار په دې راپور کې په غزنی کې د لیکوالو نظر اخیستی دی چې په دې ولایت کې د چاپ چاري څرنګه ګډي وړي شوې دي.
شل کلنه امیده د ژغ په نوم دوه میاشتنۍ مجلې د اتلسمې ګڼې پاڼې اړوي. د دې ژغ مجلې تر څنګ له غزنی څخه تقریبا ټولې چاپېدونکې مجلې، رسالې او جریدې لوستې دي، خو له بده مرغه چې اوس ورڅخه بې برخې سوې ده.
پخوا به د ژغ ناور لون کندو داسې نور مجلې په غزنی کې چاپېدي، خو هغه ټولې بندې سوې دي، نه چاپېږي. کومې رسالې چاپېدي هغه ټولې مې لوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په غزنی کې د لونګ، ناور، ولوله، کندو، مرسله، زمزمه، حیات نوین، جهان ملکه، ندای غزنه، جوانان امروز، صدای جوان، پیام جوان، پیام خاتم، غزنه، غزنی، غزنوی، البیرونی، مهر، نستان، استازه او د دې ترڅنګ لسکونه رسالې، مجلې، جریدې، ونیزه او رسپانې پیل او لا څو ګڼې چاپېدو وروسته بیرته بندې سوې دي. خو ژغ هغه یوازینۍ مجله وه چې په سوونو تراژ سره شاوخوا شل ګڼې چاپ او خپرې سوې. دغه مجله په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو ټولنې چاپوله. مرتضی وردګ د دغه مجلې مرستیال مدیر دی. له نوموړي څخه هم په غزنی کې د مجلو او رسالو د بندېدو په اړه وپوښتل. د مطالعې لږوالی او نه مالي ملاتړ یې دوه عمده لاملونه یاد کړل.
یو دا چې ټولنه کې د مطالعې فرهنګ نسبتا ضعیف دی، خلک ځوانان مطالعه نه کوي. بله دا چې چاپي رسنۍ په ډېره مواردو کې د مالي سقوط سره مخ کیږي، د غو سپورټ او ملاتړ کم وي. نو دا دوه علته کې دي چې د چاپي رسنۍ د سقوط باعث شي.
که څه هم لیکوال، شاعران او د هغې مینوال د چاپي رسنیو د بندېدو لاملونه بیلبیل یادوي، خو د ناور مجلې چلونکی لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان بیا د ادبي ټولنو لیکوالو شاعرانو ترمنځ ناسم رقابت د مجلو د بندېدو سبب ګڼي. نوموړی د تړل کېدو ځینې نور لاملونه هم یادوي.
یو دا چې د لیکوالانو ناسالمې سیالۍ دغه د چاپي رسنیو د چاپ بهر ټکنۍ کړي یا لسکو سره مخ کړ. دویم یې د مجلو کیفیت ته نه توجه، او دریم هم هغه مجلې چې د محتوا او کیفیت له کبله خورا غښتلې وي هغوی ته بیا چا پنډ نه ورکول، د اقتصادي کمزورتیا سره مخ وي. نو دا مهم درې مهم لاملونه وو.
خو ځینې نور کسان بیا د کابل او ځینو نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې له مجلو سره د خلکو لیوالتیا کمه یادوي او وایي دلته د خلکو بې سوادي هم د مجلو د بیا ځلې چاپ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای بیا د دې ترڅنګ د دې چاپی رسنیو ناسم کیفیت هم د بندیدو یو لامل ګڼي، خو وایي له چاپ وروسته په خلکو د مجلو ویلیا ویشل، اعلانات نه ورکول او نه پیدا کول هم هغه ستونزه ده چې مجلې له سقوط سره مخ کوي.
دلیل یې دا دی چې دوی مالي امکانات نشي ترلاسه کولی او په خپله دغه چاپي رسنۍ هم ډېری په داسې کیفیت نه خپرېږي چې وکولی شي د خرڅلاو له لارې یا په ټوله کې په لوستونکو کې ځای ځایګی پیدا کړي او دوی د خپلو اعلاناتو له لارې په خپله ځان بسیا شي، داسې کیفیت نه لري.
په غزنی کې وخت په وخت په خپرېدونکو دغه رسالو مجلو جریدو غونیزو او ورځپاڼو کې به سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیزې لیکنې او معلومات خپرېدل چې اوس دغه خلک ورڅخه بې برخې سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
په فیسبوک او خپل رسنیو کې یو شمېر ځوانانو د جولای 13مه د پیر محمد کاروان د شاعرۍ لمانځنې ته ځانګړې کړه. دوی له نږدې یوې اونۍ راهیسې له خلکو وغوښتل چې د کاروان پر شعر، لیکوالۍ او هنر خبرې وکړي، نقد ولیکي او مقالې خپرې کړي. په افغانستان کې عادتا په ژوند لږ لیکوال سته. یو له ښاغلي کاروان څخه مې پوښتنه وکړه چې څه احساس کوي.
دغسې ځوانان یا دغسې زما د شعر یا زما د لفظونو لوستونکي که خوند دي کورونه دي چې ما سره دومره مینه کړې ده چې دا زما لفظونه دوی منلي دي، دا ما د فراده اطمینان یو څه سکون او اطمینان راکوي او ما نورو لفظونو ته، ما نورو خیالونو ته او ما نورو سندریزو فکرونو ته په اصطلاح باندې زما زړه غټوي کوي او ما سره کومک کوي. دا یو خبره. او بل هغه د خوف خبره یا د ویر خبره هغه پکې دا ده چې زه چې په خپل ذهن کې دغه د پښتو ادب دغه دغه قافله دغه بهیر داسې تجسم کوم، مجسم کوم یې، نو تر ما نه ډېر لوی لوی ګرګې ما ته ښکاري. مخکې ما نه لوی لوی ګرګې دي، ما لوی لوی ادیبان، شاعران او لیکوالان زما په ذهن، په زړه کې، په روح کې جوړېږي. او دغه اوس معاصر کې هم دغه لوی لوی خلک شته. یعنی دا دوه ډوله انګېرنې ما سره شته دي. خو بیا هم دغه مینه چې دغه په اصطلاح باندې د هر کتار سرخیله ده، هغه مینه بیا په نورو خبرو پسې نه ګرځي. دا چې دې ځوانانو د زما د لفظونو لوستونکو دغه مینه کړې ده، نو دوی دغه په اصطلاح باندې ما د پاره یو ورځ ټاکلې ده، نو دوی کوم بیا سړی څه نه شي ویلی، ځکه چې مینه ده، دا د دوی مینه ده. او زه ټول دغه جوهر یا هغه ټول کریډیټ د دوی مینې ته ورکوم، نه خپلو لفظونو ته او نه خپلو شعرونو ته.
مشهور فرانسوی لیکوال ادونیس یغه خبره کړې وه دوه کاله مخکې دغه د نوې کلنۍ کلیزه وه. بیا د نړۍ له مختلفو برخو کې تر سلو ډیرو مشهورو پیژندل شویو لیکوالو دته پیغامونه واستول، ویډیو پیغامونه ول او د خواله رسنیو له لارې پیغامونه ول. نو دا چې ور واستول وروسته بیا د فرانسې مونټي کارلو رادیو له د سره مرکه کوله او له دې پښتنه وکړه چې ته څه احساس کوې چې د دنیا دومره خلکو ته ستایلای. د په نیوی کلنی کې دا خبر ورته وکړه، وای زما کار را درون کو، ځکه زه په باد له دې مجبور یم چې نورم بهتره کارونه وکم. څنګه دغه یو احساس هم تاسو نه دی پیدا شوی؟
او دا دا ډیره لوی خبره ده. دا معنا لري چې یو لوبغاړی چې لوبه کوي چې ډیر خلک او هغه خلک چې په لوبه کويږي هغه ورته متوجي شي، کده شي دا د هیجان د حالت نه د احتیاط حالت راشي. او دا احتیاط د هنر لپاره او د هر اصطلاح باندې د هیجان لوبه لپاره مزیر ده او د هنر لپاره مزیر ده. خو زه به دومره بیا لچا خبره تاني چل به ورسره وکم چې روبه وایم چې دا ما سره دوی مینه کړې ده، زه غریب شاعر یم، یو ملنګ یم، ما سره مینه کړې ده، نو ځان به ډېر داسې احتیاط به ځان نه تسلیموم، همدغسې مستانه به روان شم. کنه دغه یعنی ډېره لویه خبره ده، ځکه چې هغه د ټاګور، رابندرناث ټاګور چې د نوبل جایزه اخیستې وه هغه هم دا خبره کړې وه چې دا وایي زما کار زه اوس نو پنځونو ته چې کمې کوم نو پهغه باندې به زه ډېر ویریږم چې دا به ومنلی شي که به نه منلی شي. یعنی دغه واقع دغه احساس شته دی، ما سره هم دا احساس شته دی چې ما سره خو دومره لویه مینه وشوه نو زه به څه توره وکړمه.
ستاسو شاعري ولې افغان ځوانان جذب کړي دي؟ علت یې تاسو خپله په څه کې ګوري؟
هغه ورځ زما یو ملګری دی د سترنوم کوي ګلبهار نومېږي، د سر د خړې سیمې دی په اصطلاح باندې، هغه وایي چې د شعر دی وایي فیسبوک کې راشي یا چیرته راشي، وایي بېخي وایي ما سره ذهن کې یو کمپوز هم پیدا شي، وایي نه پوهېږم چې بل شعر چې وایي وایي دومره کمپوز په هغه کې نه شم جوړولی. خو ډېر ځوانانو نه مې دا اورېدلی دی، خو بیا موږ تاسو خو په دې باندې هم پوهېږو چې دا زموږ تاسو ټولنه دغسې سنتي ټولنه ده چې ډېر معمولي سندرغاړي ته هر څوک وایي چې ډېر الله ډېر ښکلی غږ دی، دای بلبلی غږ دی، دای نه هر چا ته موږ وایو. دغسې دا ماته پته ده چې مثال هر شاعر ته هغه لوستونکی ورته وایي په ډېره مینه ورته وایي چې ستا نو واه 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 داسې شعر نو بیا نه پیدا کېږي. یعنی زما په دې باندې هم سر خلاص دی چې کېدای شي په دې ځوانانو کې ډېر داسې هم د اخلاص نه د ډېرې مینې نه دومره مبالغه به هم کوي چې ما ته وایي چې ستا شعر نو ډېر ښه شعر دی. خو بیا دغه د دې تر څنګ بیا داسې هم نه ده چې ټول به مبالغه کوي، هغه زه په خپل ذهن کې چې جوړومه خو یو څه خو به واقعا رښتیا هم وایي. او بله دا ده چې اصلا زما په نظر باندې د خپل داخلي په روح کې یا په زړه کې یا په ذهن کې چې د کوم لیکوال سره د شاعر سره کوم یو په اصطلاح باندې یو ظالم یو بله کنه یو ظالم نقاد وي، دغه همیشه د تا مثال تا پسې څراغ اخیستی وي ډیوه اخیستی وي چې دا لفظ دې ښه نه دی، مثال دا خیال دې ښه نه دی، او دلته د آهنګ خراب دی، دلته د ارتباط د موضوع تانه وران ویجاړ شوی دی. یعنی دا زه فکر کوم ډېر مهم دی، او زه فکر کوم چې ما سره یو ډېر شوخ یو ډېر ظالم نقاد زما په زړه کې وبله په روح کې بوله ذهن کې بوله دا را سره ملګری دی، سوري غونډې را سره روان دی چې زه شعر لیکم هماغه شېبه کې خو کیف خوند ترې واخلم، خو وروسته وایم چې نه دا ولا دا به د بل چا دغه چا په زړه چې هغه واقع هم د ذوق څښتن دی، آیا د هغه د زړه تارونه د زړه مراندې به اوس رنګوي که نه؟ په همدې ششو پنج کې وم، په دې ویره کې وم، بس خو بیا د دې ویرې سره همدغسې ورو ورو مې کله کله داسې د سکون یا کله کله د اطمینان یو څرکم راته پیدا شي، خو ډېره دغه ویره راسره وي. یعنی خپله داخلي نقاد ما سره ملګری دی.
له ښاغلي کاروان څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په اړه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
د شعر په اړه له داسې چا سره شخیدلیم چې شاوخوا 15 کاله کېږي چې شاعري کوي. طاهر ځلان په پېښور کې په ادبي بهیرونو کې خپل شعرونه کلونه وړاندې له تجربه کار لیکوالو سره شریک کړل، نقد یې وړاندې کړل، بیا یې په کابل کې شعرونه ولیکل. نن سبا په جرمني کې ژوند کوي، هلته هم شعر لیکي او یو نیم شعر د خواله رسنیو له لارې خپروي. له دوی به واورو چې د پېښور د وخت شعرې له اوسني شعر سره څه توپیر لري.
شاعري د انسان د احساساتو سره تړاو لري او د وخت په بدلون سره حتما هغه د عمر تقاضا داسي چې د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي، او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي، په مشاهده او کتنه کې فرق رامنځته کیږي، نو په شعر کې هم دغه بدلون رامنځته کیږي. ما چې نکابو 15 کال وړاندې څه ډول شعر لیکه او اوس چې څه ډول شعر لیکم فکر کوم چې بدلون پکې شته، تفاوت پکې شته.
ځلان صاحب، د احساس بدلیدل طبیعي خبره ده، لیکن د شعر په برخه کې، د هنر په برخه کې دا خبره هم کیږي چې مثلا که تاسو چیرته په همدغه 15 کلونو کې شاوخوا 15 کلونو کې کتابونه لوستي وي، شعرونه مو لوستي وي، دا هم ستاسو په شاعري باندې خپل تاثیر پرې باسي او بدلوي.
دقیقا تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ساينس بالکل چون شاعري خپل ساينس نه ده، بلکې دا د احساساتو ساينس ده. خو دغه نتیجې ته انسان رسیږي، دغه احساسات چې بدلیږي، دا په شان نور عوامل لري. هغه کتاب دی، یو شعر بل لوستل دي، د یو شاعر سره ناسته ده، د یو کیسې لوستل دي، د یو سیریال لیدل دي، دا هغه څه دي چې د انسان په احساساتو سایکل کوي، هغه ته لار ورخی، ورخ ورته ښایي، او په دې توګه باندې هغه بدلون چې دی هغه پکې راځي. نو د پوهې، د شعر، د لوستلو، د زده کړو، دا ټول خپل خپل اثرات پکې کوي. د بیلګې په ډول که د یو شاعر د شعر د مفهوم له لحاظه ډیر درنیږي او لوړیږي، هغه په دې معنی ده چې هغه به لوست کوي. که د سمی دغه یو تجربه په شعر کې، هغه ته به پدې چې دغه د عمر تیرېدو دا سړی یا دغه شاعر دې نتیجې ته رسولی چې دا هر څه ته ډیر متوجه اوسي. نو زما شخصي نظر دا دی چې د شعر په پخوالي او د شعر په ښه کېدو کې یو عنصر چې دی هغه دخیل نه دی، بلکې مختلف عوامل د دې سبب کیږي. د دې کبله خو خلک دا وایي چې شاعر باید په مجموع کې، یعنی هم شاعر هم کیسه لیکونکی هم عام چې هنر سره دغه لري چې هغه پراخه نظر ولري، تر څو ټولې دنیا ته دې غېږه وازه کړي او راضي هر څه دته، او هغه څه چې د باندې تاثیر وکړي دا د هنر رنگ بیا ورکړي، او هغه بیرته شعر یا د نثري کوم فارم یا ژانر په دغه کې وړاندې.
ځلان صاحب، هغه هنرمند سی هرڅ پکې زیاتی شي، هغه هنرمند سی سیالي ته مخه کوي، هغه هنرمند سی له نورو سره ځان مقایسه کوي. د لیکلو په وخت د ناقدانو په وینا، د هنر د تخلیق په وخت کې هغه نری صادقانه رابطه چې له اثر سره لیکوال لري، هغه کمزوري کیږي او حتی شکی شي. په دې برخه کې څه وایي؟
شاید دغه تجربه متفاوتی وي. مونږ ډیر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې هغه د ژوند په لومړۍ برخه کې ډیر کامیاب نه وو، ول وروسته وروسته د هغوی شاعري نهایت ډیر لوړې کچې ته پورته شوه. بل خبره دا ده چې اکثره مونږ دغه رقم ته کله پریکړو، یعنی مونږ هیڅکله د یو مشر شاعر نه دا نه دی اوریدلی چې هغه دی وایي چې زما شعر خراب شوی، بلکې دا پریکړې مونږ، یعنی د هغې نه وروسته کوم نسل چې هغه یې کوو. د دې معنا دا ده چې دغه نسل لا هغه تجربې ته نه دی رسېدلی، هغه مقام ته د شاعر نه دی رسېدلی چې په کوم مهال کې هغه شاعري کوي یا د ژوند په کومه برخه کې هغه شاعري کوي. تاسو وګورئ په جرمني کې ژبه کې هرمان هیسه چې دی، هغه ډیر هغه کسان ډیر خوښي چې عمر زیاتی. د دې علت دا دی چې د هغه هم په شاعرۍ هم په داستانونو کې زیات دغه د تیر عمر تجربې او د تیر عمر حالتونه دا پکې ډیر زیات دي. د دې کبله د هغې اکثریت لوستونکي چې دي هغه د کهنساله، یعنی د تیر عمر خلک دي. د حمزه بابا د وروستیو شعرونو په اړه ډیر کره کتونکي دا وایي چې هغه نه د د عرفان خواته ډیر تمایل پیدا شوی دی، ملت پالنه پکې ډیره برسېره نه شوی، او هغه تخیل او هغه نزدکیلي او هغه مضمون افرینی چې د سره په ځوانۍ کې و هغه ورسره ده. خو زه دا وایم چې د هغې وخت تجربه د څه وه، شاهد هغه کسان چې دغه رقم خبره کوي هغې عمر ته لاړ شي، همداسې یو تمایل، ځکه چې ستا کله نور تمایلات کم شي، دا رقم ته د عرفاني او د ملت پالنې او هغه سیان چې دي هغه زیاتي راپیدا کیږي او غلبه په یو انسان کوي.
نو طبیعي خبره ده، یعنی مطلب دا ده چې شاعري ټول عمر یو ډول نه وي، لوړې ژورې لري، لیکن په دې کې شک نشته چې د عمر له تیرېدو سره لیکوالي پخی شي، لیکن هغه عاطفي اړخ د احساس اړخ هغه اړخ ممکن ټکنی شي.
زه فکر کوم هغه به یو بل رنگ خپلی. تاسو وګورئ یو سپین ږیری انسان یا یو سپین سرې ښځه د عمر په پخېدو څه ډول احساسات لري؟ د هنرونه یو ګټه چې لري دا ده چې هغه باید د خپلو لوستونکو، د خپل ملت لپاره، هغه که د هرې کچې وي، مثال که ځوانان وي، تنکي ځوانان وي، که پاخه عمر والی چې مسؤلیتونو سره مخ کیږي، او بیا که په عمر تیریږي هغې ته نور مسؤلیتونه راجي کیږي. نو دغه د عمر تفاوتونه چې دي دا باید زمونږ هنرونه او ادبیات ولري. که مونږ چیرته په خپل هنرونو او ادبیات کې مثلا د تیر عمر تجربه و نه لرو او هغه حالت چې په 50 کلنۍ نه روسته په انسان راځي د هغه تجربه په هنرونو کې مون سره نوي مون به څنګه دغه تجربه سره آشنا کیږو. زه فکر کوم چې حالت هغه د احساس او د عاطفي شدت یو بل رنگ خپلې په دې اساس باندې زما په نظر باندې احساسات او جذبات دا د شیان دی سړیږي خمرېږي نه بلکې بدلېږي، رنگ بدلی، شکل بدلی، خپل بڼه بدلی او هغه فوق العاده په هنرونو او ادبیاتو باندې اغیز کوي.
له تایر ځلان څخه په مننه د شعر له دنیاګۍ نه بهر کیږو د میرمن ادبی بهیر د وی غړي رالېشل شعر در سره شریکوم. شاعر مینی دا شعر له کابل راستولای.
تمی وینا پراگو کې تمی مینا زالو کې ټول وجود ملتا جوړتای تمی هر ځای په یادو کې ټول وجود ملتا جوړدای تمی هر ځای په یادو کې سترګې تا ته توراوما نام می جوړ کسرو جامو کې رانات للی چې سفر ته شاته ګوره بیا پتلو کې تارا تلو سارا اختر شی بیا چې نه اخترو کې تارا تلو سارا اختر شی بیا چې نه اخترو کې زبتنګ بیان کړم زما هلی آسمانو کې تصویرونه د کلو ما چتنه خپل زرګای ورته تشو ما چتنه ستا یادونه مې د هیلو پراګو کې ورته اوخ کې مې تویو ما چې ته نه یې
د راګي مجلې د دې اونۍ د کتاب پاڼې اړو. د صوفي نړۍ ناول د ناروې نامتو لیکوال جوستین ګارډر لیکلی دی. ګارډر دا ناول په ناروېژي ژبه ولیکه، بیا په انګلیسي چاپ شو او وروسته د نړۍ تر شپېتو په ډېرو ژبو وژباړل شو. دا ناول وشمی وردک او شفیق میرزي پښتو ته ژباړلی دی. صوفي نړۍ ناول په پښتو ژبه له نن نږدې 4 کاله مخکې په کابل کې چاپ شو. د دې ناول لیکوال ښاغلی ګارډر نور ناولونه هم لري، لنډې کیسې هم خپرې شوې دي او د ماشومانو لپاره هم کتابونه لیکلي دي. د ده تر ټولو مشهور اثر همدا صوفي نړۍ ناول دی چې یو تاریخي فلسفي ناول دی. دا کتاب په 1991 کې لومړی ځل چاپ شو. د ګارډر د کیسه لیکلو طرز داسې دی چې د کیسې دننه کیسه او کیسې جوړوي. ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې ګارډر په خپلو ډېرو کیسو کې د ماشومانو له لید څخه کیسه لیکي، داسې چې ماشوم چې رښتونی انسان دی په دې معنا چې د چاپېریال او شاوخوا له اغېزو پاک بنیاد هم دی نړۍ ته په څه ډول ګوري. د صوفي نړۍ ناول مروا چلاند چې په خپله هم لیکل کوي لوستی دی. لومړی به له دې څخه د دې ناول کیسه په لنډو واورو، بیا به دې ته هم غوږ شو چې دا ناول یې ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دې ناول اصلي کریکټر د صوفي په نوم یو پنځلس کلن نجلۍ ده. د دې نجلۍ ذهن له بېلابېلو فلسفي پوښتنو ډک دی. دې ته یوه ورځ یو لیک راځي چې په کې لیکل شوي دي: ته څوک یې؟ بیا نه پوهېږي. زه څوک یم؟ کائنات ولې پیدا شوي او نړۍ څرنګه رامنځته شوي؟ صوفي نه پوهېږي چې دا لیکونه د چا دي، خو وروسته د البرټو په نوم یو کس سره آشنا کیږي. دا له البرټو پوښتنې کوي او هغه په ښه توګه ځواب ورکوي. د دې ترمنځ دا پوښتنې او بحثونه جریان پیدا کوي او له سقراط نه نیولې تر نورو فلسفانو د دوی ټولو نظرونه راخلي. لوستونکي په ډېر څه پوهوي، دو فکر ته یې اړباسي.
وسپداله مروه چلان څخه واورو چې د صوفی نړی ناولې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی؟
ما په دې خاطر دا ناول ولوست ځکه چې زما فلسفه خوښیږي، او زما په نظر هر څوک باید خپل ځان، خپل خدای، خپل نړۍ وپیژني، او باید هیڅ پوښتنه په ذهن کې پرې نه ږدي. خدا ټول دی فلسفه په وسیله زده کولای شو. استاد غزنپر صاحب وایي فلسفه په دې ارزي چې ولوستل شي، ځکه دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو خو غور ورباندې نه کوو. د صوفي نړۍ ناول کوم علمي اثر نه دی، نو دا د لیکوال کمال دی چې خپل هنري علم یې په خدمت کې راوستی دی. لنډ که ووایم، صوفي ناول یو شاهکار اثر دی. استاد اجمل ښکلی وایي د صوفي نړۍ کتاب له لوستلو وروسته به هغه کس نه وي کوم چې د کتاب د پیل پر مهال وي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
احمد شیبریم په آزادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې به د موسیقي هنر ته مخه کړو. د سما سات پونم د سندره داسي مهرابي ده. د دې په وینا د شزینا افغان سندرغاړو لومړی سندره ده چې په کابل کې پر موسیقي تربندي سروسته په تیر نشتې وکال کې ویل شوې ده. د سما سات په سندره کې اغلی مهرابي د دریو شاعرانو مهرتاج، زمزمنیاسي او مریم صافی شعرونه یو ځای کړی دي. له دوی په واورو چې ولې د شزینا شاعرانو شعرونه دوی د دې سندرې لپاره انتخاب کړی دي.
یو خو په مجموع کې ما چې کله خپل سندرې شروع هم کړې، په دغه خاطر مې شروع کړې چې ما دغه کموالی لیدی په پښتو ادبیاتو کې یا په پښتو هنر کې، چې مزمور شزینا په اصطلاح خوا ډیره تشه وه. یعنی ادبیاتو کې په دا وروستیو کلو کې که مثلا یو مثال وړاندې کړو، پروین ملال د یو څه سابقه لري، او د هغې مخکې فکر کوم یو دوې شاعرانې ولې چې تر هغې نوکې یعنی مشرانې دي، یعنی هغه په شاعري کې سابقه لري، نورې نه ولې. او په دې وروستیو شلو کلو کې موږ یعنی بیخي بیخي ډېر شاعرانې وپېژندلې، او د هغې شعرونه مو ولوستل، هغې ډېر ښایسته ښایسته پنځونې کړې ولې. او ما غوښتل چې دغه د دوی شعري اثر راواخم، هغه هغه را ژوندي کړم، هغوی ته سا ورکړم، هغوی ته ژبه ورکړم، هغه په خلکو باندې واورم، برعکس د دې چې همیشه موږ د سړیو شعرونه وړاندې کړو. یعنی دغه هم د انسانانو احساسات دي چې باید وړاندې سي، خو دغه د ښځو برخه وه چې ما مخکې وویل هغه تشه وه.
یعنی تاسې یوازې د دې له خاطر دا شعرونه انتخاب کړي دي چې دا نجونو او ښځو ویلي دي، او که نه دا شعرونه مو خوښ سوي دي او دا بل اړخ ته مو هم توجه کړي؟
دواړه دواړه. واضح خبره ده چې کله چې یو شعر دې خوښ نه سي، سړی هغه اصلا ویلی نه سي، ځکه هغه هغه یو دنن احساس چې سړی په یو شعر کې ننوځي او هغه محسوسوي، هغه احساس بیا څوک نه سي راایستلی. واضح خبره ده چې دا شعرونه زما د زړه د تله خوښ سوي دي، او بیا مې هغه کمپوز کړي دي، بیا مې هغه په سندره کې راوستلي، او پر هغه مې ډېر کار کړی دی. دواړه اړخونه اصلا ما په نظر کې نیولي دي.
ستاسو یو سندره دی لایق صاحب شعر ده، د دې یو برخه سره اورو.
کلو کلو بخیجی زما لشیر د شهیدو د کلونو فریادونا کوچی شبا د پرتو وی زبا یما هی بن کری پرتان زما لالونا کوچی شبا د پرتو وی زبا یما هی بن کری پرتان زما لالونا کوچی شبا
د دې سندري شعر مو په څه اساس باندې انتخاب کړی دی؟ دا شعر مو خوشیدو او که د موسیقي اړخ ته مهم په دې کې پام کړی؟
د لایک صاحب شعرونو سره ما که رښتیا ووایم د ماشومتوب ډېره یو خاصه علاقه درلودله. دغه د ادبي شخصیت سره په اصطلاح د ادبیاتو کې چې د مثلا په پښتو او په فارسي دواړو ژبو کې د ډېر شعري اثر لیکلی و یا فعالو، نو دغه څه زه ډېره متاثره وم. ما د لایک صاحب درې نور شعرونه هم کمپوز کړي دي، خو دغه شعر چې ولو دا خپل زما د ژوند سره یو څه تړاو درلود. یا مثلا دغه چې وای ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وای ارادونه،
ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وای ارادونه، شاهي ځینې په دې پوشي چې په فلمي ځالې مانو لګولې و مهرونه، نو چې جبا د پښتو وي زبا یما
دا شعر چې دې د خپل ما د ژوند سره، یعنی هغه څه چې ما غوښتل هغه ما په دې شعر کې ولیدل، یعنی هغه څه چې ما وکړل د د د شوزو د شاعري د پاره هغه ما د لایک په شعر کې ولیدل. نو ځکه مې دا شعر انتخاب کړی. او مې ویل او بل دا د لایک صاحب لمړی تلینو دغه کورنۍ ته یو ډالۍ هم و.
په روسیو کې تاسو د سندرې هم شته چې وست تر کار لاندې مې او کار پی کوي؟
بله بله.
د دې شعرونه د چا دي؟
تقریبا ټول شعرونه د شزینه شاعرانو دي او ټول پښتو دي. فارسی مې جوړ کړی و، یعنی یمې جوړ کړی دي راته پرته دي، خو هغه مې شاته کړی مې دي، ځکه چې په فارسی کې خپل فارسی ژبه د ریجیبي ډيري سندرغاړي دي چې هغه کار ورته کوي، خو په پښتو کې هم سندرغاړي ستا پښتني سندرغاړي ستا خواغي، یعنی هغه یو بل 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 سیستم لري، یا هغه د یو څه جوړي چې هغه سندري مثلا بازار ته جوړي، سندري مثلا غټ ته جوړي، خو زه غواړم چې سندري ادبيات ته جوړي کم، زه غواړم سندري ټولنې ته جوړي کم، زه غواړم چې سندري شوزو ته جوړي کم، چې د شوزو هغه 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 وند فکر برسېره کم.
ستاسو په جنو سندرو کې چې د فیسبوک لاله مو خبرې کړې دي او کلیپونه مو واړه واړه خبره کړې دي، یو جرمنۍ ده د غالبا د سرګي په نوم باندې، څنګه دوی له تاسو سره په موسیقي کې همکاري کوي؟ په موسیقي پوهیږي دوی؟
هغه اصلا جرمنۍ نه دی، روس دی. هغه په خوا د روسي باند سره په اصطلاح هغه په جرمني کې هغه ګیتار ژغوي، هغه نوټیشن یې مزده دی، او هغه تقریبا ما د درو سندرو کمپوزونه ملودي یا نغمه یې هغه جوړه کړې، او شعر ما پکې قالب کړی دی چې بیا په اصطلاح د هنري اړخ سره ویل سي چې کمپوز د دواړو دی، ځکه یو اړخ ما جوړ کړی دی بل اړخ یې د جوړ کړی، ملودي د جوړ کړی شعر ما پکې اچولی دی.
کومې سندرې چې کمپوز یو مخ افغاني وي او یو څه فولکلور سندرو ته ورنږدې وي، دغه سندرو په باره کې د څه درته وایي؟ کله څه تبصره کړې ده سي دا څنګه موسیقي ده؟
بله، هغه مخبل ز یو سندره لرم چې دا غي سندري شعر د نیمه غني دی، هغه ما تقریبا فولکلوري کې جوړ کړی، هغه موسیقي د موسیقي علي ټولي شرقي دی، نو هغه سندره خلاص د صرف کلیپ نه دی جوړ شوی، نو هغه سندره کله چې سرګي واورېدل دا ډیره خوشاله سو، هغه د پاره یو نوې شی و، خو ځکه هغه خپل په موسیقي پیژي نو هغه ډیره خوښه کله
ما له یو سندرغاړي سره د افغانستان د پښتو یو سندرغاړي سره وخت خبري کولی هغه راته ویل چې پښتو موسیقي کې د فولکلوریک ک موسیقي سره دا په دغه موسیقي په هنري سیستم کې تر اوسه پورې چا کار نه دی ورته کړی او داخلي شنه نو بهرنیو ته کله ناکله یو ډول ناشنا ښکاري سرګي ته څنګه ناشنا ښکار نه سو
سرګي ته ناشنا ښکار سو د دې سندره کې سرګي اسلام ما سره یعنی همکاري هم نه کړي دا سندره لکه د نورې سندري ما کمپوز کړي ده او الکس هغه ډایرکټ کړي ده د موسیقي ډایرکټر هغه دی هغه ته ناشنا ده خو وایم د خپل کار نه دی کړی کچیری ما ده صحیح لکړی وای چې د گیټار په کې غوول هي دا کار کوي ځکه کله چې هغه سندره په نوټیشن کې راسي بیا هغه کوم مشکل نه کله چې یوټیوب په نوټیشن باندې پوهیږي خو دا خبر دا سندره ډیره محلي ده نو په دې دلیل ما دا پریښول چې هغه کې گیټار نه یا کایم په پس منظر کې گیټار ستا خو په پس منظر کې دی یعنی هغه اصلي ملودیانې چې دی هغه اصلي نغمه چې دی هغه گیټار نه دی لکه د نوري غربي سبک سندرې چې دی
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې د تودو اوبو غنې چنيشته چې سیلانیان ورځي او دا چنې د عوایدو مهمه سرچینې ګڼل کیږي مشهور تودې چنې د چک جمهوریت په کارلو ویواري شار کې په ایتالیا، ترکیه، نیوزیلند، امریکا په متحده ایالاتونو، کاناډا او جاپان کې دي چې ډېر خلک ورسي په دې وادو کې د دې چنو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او له دې چنو سره هوټلونه دي چې خلک په کې شپې سبا کوي او خپل نوبت ته پکې انتظار کوي چې په دې چنو کې ولامبي په ورته وخت کې هلته نارینه او ښځینه ډاکټران شته چې خلکو ته لارښوونه کوي چې څومره وخت په چنه کې تیر کړي او د اوبو په واسطه د روماتیزم د درملنې لپاره او یا د پوستکي د ناروغیو د علاج لپاره څومره وخت په اوبو کې پاتې شي د وزن د کمولو لپاره هم له چینو دغه ډول چینو څخه استفاده کیږي چې بیا ورغلیو کسانو ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې څه څه وخوري او څه ډول سپورت ورسره وکړي د افغانستان په ځینو سیمو کې هم تودې چینې شته له دغو څخه یوه هم د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې تاوده چینه یا ګرم چشمه ده چې خلک یې اوبه د هډوکو د درد او روماتیزم لپاره درمل بولي دې چینې ته به پخوا د لمبا لپاره نسبتا ډېر خلک ورتلل خو په افغانستان کې د وروستیو لسیزو تودو جګړو د دې تودې چینې بازار سوړ کړی دی دا چینه د برګمټال ولسوالۍ له بازاره شمال لور ته شاوخوا اویا کیلومتره لرې د بدخشان له پولیس سره چیرمه پرته ده په جاړه نور په سیمه کې دا ازادي راډیو له خبري علاوه
د نورستان تودې چینی یا ګرم چشمی سوړ برخلیک د نورستان برګ مټال کې تودې چینی یا ګرم چشمی ته په خوا ډیر سیلانیان ورتلل خو په تیرو څلور لسیزو کې د امنیت نشټون لامل د غچینی ته د خلکو ورتک کم شوه دی یا د چینه د برګ مټال ولسوالۍ مرکز څخه شمال لور ته شاوخوا 2 کیلومتر لری د دنګو غرونو په منځو د خړ په یو اړخ کې د واورینو او یخو بهیدونکو بو څخه یوازې 15 متره بر راخوټ کیږي یو وزمکه یو هوا او یو غر خو 15 متره پاس جوش او لاندې یخی وب بهیږي ساینس پوهان وایي تودې چینی هغه زینو کې پیدا کیږي چې چیرته اور غرزون کې یا تشپشانونه شتون ولري او یا هم د لارې پوګدو کې وب داسې منرالونو سره لګیږي چې د حرارت سبب کیږي ځایی وسیدونکو په دې باور دي چې په دې چینه کې لمبل د روغتیا لپاره ګټه وردی ل یاد چینی یوازې د وړي په څلور میشتو کې وب بهیږي د برګمټال قومي مشر حاجی غلام مولا نورستانه خپل یاد چینی ته ورغله او ډن کې خوشبه خو په خبره چې اوب ډېر ګرم وي او له څو ثانیو زیاتې پکې د پاتې کېدو توان نه درلود
اول چې نه وزینون ته په فکر کې جوش وبو ته نه وتم ټول دا سچې واخه ده دا به ټول ته کېدلې خو داسې نه ده زه خپل نه وتم تقریبا زنګانه نه یو لښ پورته هم دغه ځای پورې ورسېدلې او ما طاقت نه کړم بیرته راووتم
غلام الله خان زه طبي چې چيني سره تجربه لرون کې سړی او خزي شتون لري چې ورتونکو ناروغانو یا لمباکونکو ته ډنډ ته د کوزیدو او نور لارې چاري خي هغه راته ویل څوک چې په ډنډ کې لټاکلی وخت تیرولو وروسته لوبو بهر شي نو د لار خود لخوا په توده کمپل کې نغړل کیږي.
دنه چې راوست په دی باندې یو غټ کمپل چې سرم پټه دا ټول ځانم پټه دسی او رقم دا رخ راوځي د دې بدن نه فقط وای چې دا ټول وبو جذب شوی او بیرته راووت. دویم ځل د پاره بیا نه باسي، دریم ځل د پاره بیا داسې نه باسي، بیا راوباسي. هلته یو ځای جوړ شوی دی، دا به پریس کوي، ګرم کالي به اغوندي، پنځه ورځو پوري په اسونو باندې وړي، په لرګیو تړي وړي. هلته څلور پنځه نفر څو ورځې وروسته چې پوښتنه وکړي خلک وایي جوړ شوی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چینې ته پر غځېدلې لاره او شاوخوا سیمو کې د ډېر یخنۍ له امله د نښترو او نورې ونې نه کیږي، خو پراخو شنو چمنونو او په چمنونو کې موسمي ګلانو زړه راښکونکي منظرې جوړې کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې تودې چینې ته د سړک جوړولو تر څنګ دي هلته سیلانیانو لپاره د وخت تیرولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په ولایت کې د تودې چینې په څیر ډېر ښکلي او نادر ځایونه شتون لري چې ورته د سړکونو جوړولو او هلته د بیلابیلو سهولتونو رامنځته کولو هڅې کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
گرم چشمه چې روماتیزم یا د هډوکو درد، قیصر وغیرہ مرزونو والا دل تراتل او لمبل څو وخت پریز نورسته به مکمل قدرتی شفایب کېدل. د ورستیو جنگونو د دغه ساحې تاریخي قدامت ته لوی زیان رسولی. مونږ کوشش کوو چې دغه تاریخي سیمو د خوندیتوب او بیرته د سیلانیانو او تداوی لپاره راتلونکو کسانو ته سهولیات برابر کړو.
د نورستان په ګڼو سیمو کې د خپلو شنو او زړه راښکونکو شنو بخملینو چمنونو رڼو سیندونو او ابشارونو ترڅنګ د منډول او څوڅوم حوضونو په څیر نور زیات ځایونه او منظرې شته چې لیدلې اړین دي. همدې ښکلاګانو ته په کتو پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ملي پارک اعلان کړ، خو تر اوسه په کې سیلانیانو لپاره د سړکونو په ګډون هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې شوې.
د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې کندهار ته مخ اړو. د کندهار ملي موزیم د افغانستان له پنځو لویو موزیمونو څخه دی. د دې موزیم د لیدونکو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دغه موزیم ته ورغلي سیلانیان وایي مسولان دې هڅه وکړي چې موزیم لا غني کړي او ورک آثار ورته پیدا کړي. د دې موزیم آثار د شپږو دورو دي: د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو، د باختریانو، اسلامي او نوې معاصرې دورې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار تاریخي موزیم له کورنیو جګړو وروسته په 1901 لمریز کال کې یو ځل بیا پرانستل شو. د دې موزیم آثار په شپږو تاریخي دورو پورې اړه لري چې د ډبرې، د برونزو، د کوشانیانو دورې، د باختریانو دورې، اسلامي دورې او نوې معاصرې دورې پورې تړاو لري. د کندهار تاریخي موزیم چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست ودانۍ کې دننه ورته یو بل ودانۍ ځانګړې شوی، د سیلانیانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه موزیم مسؤل احمد الله وایي د اونۍ په اوږدو کې دغه موزیم ته لسلونه تر 300 پورې سیلانیان راځي چې د کندهار او نورو ولایتونو اوسیدونکي دي.
د کندهار موزیم ته اوس هم په سلګونو خلک انسانان د میشت ګډون کوي راځي او د کندهار موزیم مسجدنه کوي چې زه هلته خپل دغه نوشته کوم راپور ما سره ستا میاشت په میاشت ما سره راپور و د امریت غواړي تقریبا اوس څه پوره په برخه څه پوره ډیر سیوی دي.
د کندهار موزیم ته راغلي سیلانیان وایي ډیر لیواله دي چې د افغانانو په تاریخ پورې تړلي آثار ننداره کوي. رفیع الله چې د کندهار ملي موزیم ته د خپل ملګرو سره راغلي وایي مسولان دي دغه موزیم د بیروبار ځای ته انتقال کړي او هم دي د غني کولو لپاره هڅه وکړي.
دلته راغلی ما کندهار ملي موزیم ته چې دلته د کندهار په ساته د ټول افغانستان په ساته تاریخي او باستاني آثار پراته دي. نو زګای وخت د لیر اعظم د ملګرو سره څو د تاریخي شیان ووینم. هغه دوستان یا قربان چې د نور ولایتو یا نور ځای څخه راغلي زیدل تر اولم دا ځکه زموږ ارزښتمن شیان دي. دوی تور ښکاره کوم موزیم کې تاریخي ځایونه، تاریخي شیان پراته دي، آثار پراته دي. نو دوی ته یې ورشیم. د دولت او د خلکو څخه مې دواړو څخه هیله داده، د خلکو څخه مې هیله داده چې هغه خلک چې په خپل کورونو کې تاریخي او باستاني شیان لري ملي موزیم ته دی وسپاري.
د کندهار په ملي موزیم کې تر اوسه 350 تاریخي آثار ثبت او پراته دي چې د مسولانو په وینا دا موزیم د افغانستان یو له هغو موزیمونو څخه دی چې داسې تاریخي آثار پکې پراته دي چې له میلاد څخه تر مخه قدامت لري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي هڅه کوي دغه موزیم نور هم غني کړي او رکسوي تاریخي آثار ورته پیدا کړي.
کندهار موزیم ته تقریبا په دا ورستی کې زیات شمیر تاریخي منقول آثار راوړل شوي دي چې په هغه کې زموږ تقریبا زیات شمیر آثار هغه د نارنج ماڼۍ د رسمي کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار یا هغه خاورین آثار چې زیاته برخه یې خاورین لوښي دي هغه په نتیجه کې د سپونونو په لاس راغلی دی او هغه بیا کندهار موزیم ته را انتقال شوی دی چې تقریبا تر 500 پرې هغه آثار تعداد رسیږي.
د کورنیو جګړو څخه مخکې د کندهار ښار په څلرم ناحیه کې یو لوی موزیم موجود و چې د تاریخي آثارو شمیرې تر 6000 اوښته، خو د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته دغه موزیم ولوټل سو او زیات آثار یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شول.
له همدې راپور سره زه احمد